له داس بلا تیریدل او د غولانو په ټاټوبی کې ګامی خودل ناممکن ښکاریدل. خو څرنګه چې شهزاده د دنیا د ګوټ ګوټ د لیدو او په هر څه د پوهېدو اراده کړې وه، نو مرغۍ له خپل قفس را وایست. د سندرې ورته وویل، مرغه وچغېده او پیرهدار غول سمدستي خوب یووړ. د غول له ویده کېدو وروسته شهزاده خستګۍ ته وویل چې اوس نو ستا نوبت دی، دیوال سوری کړه چې ورنه تیر شم. خستګۍ دیوال وشکاوه او شهزاده له خستګۍ، مرغه او پتنګ سره یو ځای د غولانو په سیمه کې قدم کېښود. یوه بندی خانه او په هغې کې د پنجرو شاته یوه ایساره شهزادګۍ هغه څه و چې د غولانو په وطن کې تر بل هر څه لومبی د شهزاده سترګې ورباندې ولګېدې. شهزاده په مختلفو سیمو او وطنونو کې د اوږدو سفرونو په وخت ډیر څه زده کړي وو او په دې پوهېدلی و چې که یو بنیادم په بد حالت کې وینو، په کار ده چې د مرستې لاس ور اوږد کړي. شهزاده شهزادګۍ ته وویل، ښکلې شهزادګۍ، زه در سره څه مرسته کولی شم؟ شهزادګۍ سړه سا وایسته، وی ویل، هیڅ نشئ کولی. دلته نږدې یو غول پیره کوي چې همیشه ویښ وي او هیڅ وخت نه ویده کیږي. شهزاده وویل، د غول چاره آسانه ده. او دغه وخت غول چې د دوی آواز یې اورېدلی و، ناڅاپه د بندیخانې منځ ته راننوت. شهزاده مرغ ته وویل، سندره و بوله. مرغ سندره پیل کړه. غول د سترګو په رپ کې خوب و زنگاوه، ویده شو. شهزاده بندی شهزادګۍ ته وویل، از ما دی خستګۍ په دیوال کې سوړی ستلی ده او موږ کولی شو چې له هغې لارې وتښتو. شهزادګۍ وویل، ما په دې بندیخانه کې ډیره موده تیره کړې ده او وختونه شوي دي چې نه یم ګرځېدلی، ویریږم هسې نه تګ راته سخته نه وي. شهزاده دې ستونزې ته هم حل لاره لرله. ورته وی ویل، از ما پتنګ به دې په خپلو اوږو ولېږدوي، غم مه کوه. شهزادګۍ، شهزاده او دوی ټول د پتنګ په خورا اوږدو او پیاوړیو وزرونو کښېناستل او د غولانو له وطنه وتښتېدل. شهزاده لخپل پیاوړی پتنګ، سندرمار مارغه، لاریستون کې خستګۍ او ښکلې شهزادګۍ سره د پلار ماڼۍ ته ستون شو. د هغه راتک په ټوله پاچاهۍ کې خلک خوشاله کړل او جشنونه جوړ شول. کله چې د دربار پوهانو او عالمانو د شهزاده خبرې او د سفرونو کیسې واورېدې، وی ویل، نور به هیڅوک زموږ شهزاده کم عقل او ساده و نه بولي. زموږ شهزاده نور د ولس د ټولو ظلمو د هوښیارانو هوښیار دی. او لکه څنګه چې داسې همیشه کیږي، شهزادګۍ په ژغورون کې او هوښیار شهزاده مندې زړه بایلود. دوی واده سره وکړ او له یو بل سره یې ښه خوشحاله ژوند په نصیب شو. دوی دواړو ټول عمر نوي نوي څه زده کول او شهزاده به ویل چې پوهه د خوشحالۍ کلي ده.
زرین انزور چې نن سبا د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د رئیس پایس کار کوي، د یو وکیل لیکوال او محقق په حیث د افغانستان په ادبي او علمي کډیو کې آشنا نوم دی. په تیرو درې لسیزو کې د شاغلی انزور په لسګونو کتابونه چاپ شوي دي. په دې وروستیو ورځو کې د ده یو مهم اثر چې پښتو معاصر داستاني ادبیات تاریخي انتقادي کتنه نومیږي، د لوی کچی په پینځنیم سو مخونو کې لچا پر اووت. په دغه کتاب کې لکه څنګه چې له نوم ښکاري د پښتو معاصرو داستاني ادبیاتو ته تاریخي او تنقیبي کتنه شوې ده. شغله انزور د کتاب د محتوا په باره کې راتوي.
نوی داستانی ډولونه چې پښتو ادبیاتو ته داخليږي هم لکرخې دی خوت په افغانستان کې او هم په پښتونخوا کې چې کوم نوی ادبیات د زمونږ د داستانی ادبیاتو د مخکخو لیکوالو د خوانه د ایجادګرو له خوانه ایجادیږي په زمونږ په ادبیاتو کې هم دغه برخه مخصوصا د پیلامې آثارې زما په دغه مجموعه کې راغلي. دغه زمینی عنوان چې ما تاریخي انتقادي کتنه ورته ټاکلی دی، په تاریخي لحاظ تر ډېره هڅه شوې ده چې دا تسلسل تاریخي د پښتو د معاصرو داستاني ادبیاتو تر یو ځایه مراحت کړم. سره د دې چې هغه تکل چې ما په اول کې ډېر کلونه پخوا، مثلا د 15 کاله پخوا، د دې کار لپاره لارې چې هغه په بشپړ تاریخي تسلسل د پښتو د معاصرې کیسه لیکنې زمراته، متاسفانه چې هغه په دې کتاب کې په بشپړ ډول نه دی مراد شوی. او ما په خپله سریزه کې هم دې ته اشاره کړې ده، ځینې کړۍ په تاریخي لحاظ په دغه اثر کې نه دی راغلي، یا یې لنډ ډېره لنډه یادونه شوې ده. مثلا د پښتو د ناول لیکنې د پیلامې په اثارو کې ما اشاره ورته کړې دي چې دغه اثر مثلا دو سره مین رونه، او یا مثلا په پټه د پټو پلټنې، یا مثلا پټه مینه، دغه اثر دي چې یو څه ژباړي او څه خپل ایجاد دي. دغه یادونه شوې ده، مګر هغه څه چې لازم ده چې په تاریخي لحاظ په دغه اثر باندې بشپړ هم تاریخي او انتقادي کتنه وشي، دا کړي پکې پوره نه دي. ولې؟ په هر صورت هغه برخه چې ما راوړي دي یو تسلسل می تاریخي ورته ورکړي دي، چې مثلا په پښتونخوا کې له شلېدلې پڼې او کونډې نجلۍ نه پښتو لنډه کیسه پیل کیږي، یا مثلا ناول د معروف د اروخد راحت زاخیلی په پښتو معاصر داستاني ادبیاتو کې مطرح دی، په افغانستان کې د استاد حبیبي توریالی پښتانه یا په ناولونو کې هم کم اثر په افغانستان کې تر ټولو زیات مخ کې دي. دغه تسلسل مراد شوی دی د لنډې کیسې تر لیکوالو پورې، د ناول د لیکوالو پورې. خو په دغه منځ کې ځینې کړي داسې پاتې دي چې هغه په تفصیل سره نه دی راغلی، یادونه شوی ده مګر تفصیلي بحث لازم دی هغه په دې کې نه دی شوی. او په انتقادي کتنو کې هم هڅه شوې ده په دې اثر کې چې د اثارو په ارزښت باندې هم خبرې وشي، په هغه چې موږ ته ډېر ارزښتمند دي، او ممکن د په ځینو برخو کې نیمګړتیاوي پکې شته دی، هغه نیمګړتیا ته هم اشاره شوې ده. البته د خپل وخت د معیارونو او ارزښتونو په پام کې ساتلو سره.
شغله انزور، ستاسو د کتاب تاسو اشاره هم ورته وکړه، څو لسیزې پخوا مو پیل کړی و، بیا پاتې و، بیا ځینې لیکنې ورکې شوې دي، بیا مو دوباره پیدا کړي دي. نو دا د کیسو په باره کې د کتاب خپل هم یو کیسه لري، شاید اوریدونکي دلچسپي ولري چې دغه تاسو څنګه دا لیکلی دی او تدوین کړی دی او ډېر وخت هم پې تېر کړی دی، دغه کیسه واوري کې ورته وکړي خو بده نه ده.
او دا لکه تاسو ویل ده په زړه پورې ده. د پښتو د معاصر داستاني ادبیاتو دغه اثر چې دی چې تقریبا لکه ټولګه داسې ده، که د مقالو ټولګه په اوسنۍ بڼه باندې، دا دېرش 15 کلونو په حدودو کې، هغه وخت کې زه نوی په راډیو افغانستان کې دغه وخت د هنر او ادبیاتو په اداره کې مې کار کوم، د لیکوال او هم د پروډوسر په حیث، او ما یو پروګرام پیل کړ. خپل علاقه مندي مې د داستاني ادبیاتو سره وه، نو یو پروګرام د کیسو جونګړې، دا پروګرام ما پیل کړ. او دا به په هر 15 ورځو کې یو ځل د راډیو افغانستان نه د شپې له خوا خبرېده. په دې کې دوه برخې وي، یوه پښتو پخوانۍ کیسه یعنی لرغونی او فولکلوري کیسې، د کلاسیکو ادبیاتو کې چې موږ کوم داستاني اثر لرو چې یا لیکل شوی دی یا ژباړل شوی دی، او دویمه برخه معاصره کیسه لیکنه. دا څو کاله دغه پروګرام دوام وکړ په راډیو افغانستان کې، د راډیو افغانستان هنر او ادبیات په اداره کې کیسو جونګړه لنی کمرغه ډیر اوریدونکي هم لرل، په زړه پورې وزکه چې هم کیسې د کیسو په بڼه وړاندې کېدلې نمونی، او هم یو ډول څېړنه هم وا پیچ په دې کې د موضوعات څنګه راغلي دي، نازمین یا لیکوال یا راویان څه غواړي وي، موضوعات څه شي دي، متن کې څه خبرې دي، ادبي خوبې څه دي، موضوعي خبرې پکې څه دي، یو په زړه پورې بحث په هغه وخت کې ده. دا په 1418 کال پورې دغه کیسو جونګړې خبرونه ما وچلوله، یعنی تقریبا دغه خبرونه په وات کال په حدود کې دا وچلېدله.
افته کې به یو ځل و
15 ورځې کې یو ځل،
څو دقیقې و
دا یو ساعت خبرونه. په 1418 کال کې زه وطن پرې خوده لته شم، زلاړلم له کابل، د دې یو کاپی د دې ټولو آثارو زمونږ د راډیو افغانستان په آرشیف کې او په ریسرچ کې ساتل کېده. ما په هماغه وخت کې فکر مې دانو چې زه به دا یوازې د راډیو دپاره لیکم او په راډیو کې چې خبرې شوې خلاصه کړې. تاسو ته معلومه ده نو وایي په ژورنالیزم کې چې د راډیو خبرې هوا ته ځي، نو په هماغه ساعت کې دی خو بیا وروسته خو نه پاتې کېږي، د خلکو په ذهنونو کې هم نه پاتې کېږي. او هغه وخت یو مخصوص دا امکانات هم نه وو چې ته دا حفظ کا یا ځان سره په فلاش کې وساته یا په سی ډي کې ځان سره وساته. او یې مثلا اوس خو ډېر د عادي کمپیوټرونو او په لپټاپونو کې هم دا ټول سړی ځان سره حفظ کولی شي او ساتلی شي. هغه وخت دا امکانات نه و. ما په هغه وخت هغه د کاربن پیپر یو کاپي ما دویمه د ځان لپاره ساتله، ځکه زما هیله و چې زه وکولای شم دا پښتو کیسې د پښتو داستان لیکنې په باب هم د کلاسیکو ادبیاتو او هم د معاصرو ادبیاتو لپاره دا په یو منظم تحقیقي کار باندې بدل کمه لګې نورم پوخ کمه. او البته هغه وخت هم ما دا د یو تحقیقي کار په بنیاد پر راډیو کې هم کاوه، اته منابع او ماخذونه مې ورسره ذکر کول سره د چ پر راډیو کې نه ذکر کېدل، خو ما د ځان سره لیکله. دا غي نو وروسته ما په دسریزه کې اشاره ورته کړې ده د دوه لوی دوسی چې یو د کلاسیکه کیسه لیکنه او یو معاصره کیسه لیکنه. او که زما خپل ملګری ښاغلی افضل ټکور ته دا زه چې د افغانستان وتلم وسپارل چې کدی راته وساتي، لبدا مر روسي حالات داسې رااله چې ښاغلی ټکورم په افغانستان کې پاتې نشو او دغه آثار زما او دغه دوسیې خپل کور کې ساتلې وي. او کله چې دی وته لبدا مرغه د خپل ټول کتابونه له دغه دوسیو سره د منځ تللی وو یا سوځېدلی وو یا ورک شوی وو. ډېر کلونه وروسته چې زه یو 15 کاله مخکې افغانستان ته بیرته راغلم، په دغه خورو ورو آثارو پسې وګرځېدم. یو شمېر د دې په مجلو کې چاپ شوی وو، په هغه وختونو کې چاپ شوی وو. او یو شمېر یې له زمونږ د ریسرچ په څانګه کې پر افغانستان کې پاتې وو، نو البته متاسفانه ټول نه وو پاتې، یو شمېر یې پاتې وو. او ما هغه شمېر چې په مجلو کې چاپ شوی وو هغه هم بیرته راټول کړ. یو لنډ تجدید نظر مې په وکړ، خو هغه برخه چې ما بیرته دغه نه واخیستله د راډیو افغانستان د ریسرچ د څانګې نه واخیستله چې هلته متن ساتل کېږي، یعنی آرشیف کې زمونږ آواز ساتل کېږي خو د ریسرچ په څانګه کې متن هم ساتل کېږي. مخصوصا پخوا دا ډېر منظم په دوسیو کې ساتل کېدل. دغه برخو باندې ما دغه مواد بیرته را پیدا کړل او په دې مې یو تجدید نظر وکړ. یعنی په حقیقت کې د سره مې دا ولیکلې، ځکه چې هغه راډیو بڼه مې یو څه تحقیقي او انتقادي کړله. او کله چې دغه دواړه برخه می سره تنظیم کړلې، ځینې داسې کړې پاتې وي چې په هغه باندې بیا یو دقیق کار ته ضرورت و. هغه باندې مې کار وکړ. او مهمې برخې چې په دغه دوره کې په داستاني ادبیاتو کې راغلې وي، دا مې د سره تحقیق وکړ، آثار مې پیدا کړل. له ډېرو دوستانو نه مې هیله وکړله چې دغه داستاني آثار سره موجود و چې رایې کې او دغه اوسنۍ بڼه باندې دغسې یو مجموعه ته جوړه شوې ده. البته د دغه کیسه یم چې اولنۍ کمپوز نه وروسته هغه ځوان کمپوزر له بده مرغه ځواني مرګ شو او هغه سره هم ډېر دا برخه لاړلې. او بیا یو بل ځوان کمپوزګر و چې بیا د سره تنظیم کړ او په دغه اوسنۍ بڼه باندې زموږ مخې ته پروت دی.
شغل انزور، تاسو د استاد الفت لیکنو ته هم یو باب ورکړی دی په دې کتاب کې. ولیکلم دي چې د دوی ځینې لیکنې د معاصرو داستاني ادبیاتو ځانګړنې لري. بیا یو وخت قلندر مرحوم لیکلی و چې لړم پیرنګي د شلمې پیړۍ په سر کې لومړی پښتو کیسه لیکلې ده. بیا تاسو البته ویلي دي چې په دې کې د لنډې کیسې ځانګړنې نشته، خو په هر حال دغسې یو بحث هم شته په دې پښتو کې. د ناولونو پیسې کې هم دا خبره کېږي چې ځینې خلک هغه پیغله لومړی ناول ګڼي، وایي ځکه چې دا څه چې ناول وایي همدغه ده. او البته تاسو یو ځینې نور محققان بیا د راحت صاحب ناول لومړی ناول ګڼي، او دا ډیر وخت دغه اول او دوم او درېم هم له دې سره ارتباط لري چې اوس دغه ته لنډه قصه ووایو کې ونه وایو، دې ته ناول ووایو کې ونه وایو. آیا ستاسو په خیال ستاسو په کتاب کې اول داسې یو بابونه په کار نه وو چې لنډه قصه یعنی دغه ناول یعنی دغه، بیا به لوستونکي ته کار آسانه نه وو چې ووایي چې ښه نو دا اوس لنډه قصه ده که نه ده، نو دا ناول ده که نه ده؟ د لوستلو په وخت کې له ما سره دغسې یو سوال پیدا شو.
البته ما خپل قصدا داسې نه دي غوښتي چې د تیوریکه برخه دا د دې کتاب په پیل کې راوړم، ځکه زما کار دا نه و چې زه د آثارو په تیوریکي اړخ هم ډېرې خبرې وکړم. یعنی دغه پولي زه په خپل دې کتاب کې چې هغه پښتو معاصر داستاني ادبیات تاریخي انتقادي نظر دی، دغه پولي ډېرې په اول کې سړی روښانه کی. دغه پولو د ټاکلو په باب هم لا اختلاف نظر د ډېرو څېړونکو ترمن شتادی چې قصه څه شي دی او داستان څه شي دی او ناول څه شي دی او
شغل انزور زما په نظر مشکل هم دلته دی چې واحد تعبیر نشته نو کله وستونکی ستاسو لغه لیدلوري دقیقا خبر نه وي چې ستاسو په نظر لنډه قصه څه ده یا ستاسو په نظر ناول څه دی اول دی که دغه معیار کمعرفي نسی نو دغه بحث به ادامه پیدا نه کی
زه په دې نظر یم غزنفر صاحب چې ته یو تیوریک بحث وکیم بیا به هم بحث ادامه پیدا کی خو بیا به تر ډیره ځای پورې مثلا د خپل د اثر په ځای به په تیوریکی مسایلو باندې بحث دوام پیدا کی ما یو کار چې کړی دی په دې کتاب کې مثلا د پیلامې د اثر په باندې چې کړی دی مثلا لومړنۍ کیسه چې د شلېدلې پاڼه په نوم ده او لنې کومه چې البته ډیر کلونه وروسته د امام د لومړي ځل لپاره د مرحوم حافظ په مرسته چې د دپد کتابخانه کې مې پیدا کړله تر هغې پورې متن په هماغه د اولنی چاپ نه وروسته نه په پښتونخوا کې خپور شوی او نه په افغانستان کې چې ما دا خپور که په کابل مجله کې په هغه وختونو کې نظریات مې د ټولو راوړي دي چې شلېدلې پاڼه اوله چې ګڼي ولې ګڼي کونډه جلې چې اوله ګڼي ولې ګڼي دغه نظریات زموږ د څېړونکو په دې کتاب کې راوړل شوي دي. هغه دلایل هم یو څه تیوریک بحث هم پکې یو څه شته دی. په ناول کې هم شته دی. په ناول د معروخه باندې چې په دې کې کوم بحث شوی دی دغه خبرې راغلي دي چې مثلا د معاصرو معیارونو په اساس د کیسې لیکنې د معیارونو په اساس دا څومره ناول دی څومره لنډه کیسه ده دغه دغه کیسې ته ورته کیږي دغه برخې نقلونو ته او هغه فولکلوري آثارو ته ورته کیږي. حتی د منظومو فولکلوري آثارو نمونې دلته راغلي دي چې هغه مثلا په حتی د نمونو نه ما بحث کړی دی چې دا څومره فولکلور ته نږدې دي په ناول د معروخه کې. خو یو خو ناول د معروخه په خپله راحت صاحب ورته وایي چې دا ناول دی ځکه کتاب یې نتیجه عشق یا ناول د معروخه دی په نثر لیکل شوی دی ځینې نوي خصوصیات د مدرن ژوند د اخبار او د مجلې او د ریل او دغه دغه مسایل پکې شته دي. خو فولکلور هم پکې شته دی او دا ټولې دنیا په لومړنیو آثارو کې به تاسو ته معلوم وي چې په لومړنیو آثارو کې دغسې تدخلات چې یو څه د پخواني ادبي آثارو د داستاني آثارو نمونې پکې په اولنیو آثارو کې او څه پکې د نوي ژوند
او حکم کول سخته کې
او حکم کول سخته کې چې دې ته توس کناول نه وای خیر څه شی ورته ګڼې ځکه بشپړ توګه باندې فولکلوري آثار هم نه دي. خو یو کېدای شي پوله وي د نوو معاصرو ادبیاتو او د زړو ادبیاتو او راحت ځخلی مخصوصا داسې سړی دی ځکه د په فولکلور هم کار کړی دی فولکلوري آثار یې منظوم کړي دي او نوي داستاني ادبیات یې ایجاد کړي دي. د لړم پیرنګي په باب او د الفت مرحوم د داستاني نثر په باب ما مالته ویلي دي چې انسان دی چې د بشپړې کیسې نه دي یا داستانی اثر نه دي خو ځینې خصوصیات د داستانی اثرو د الفت په اثرو کې شته دي. د مرحوم قلندر مومند په هغه څېړنه کې چې د لړم پیرنګي په باب کړي و الته خبره په دی و چې دغه اثر چې قلندر صاحب د داستانی اثر په حیث راوړی و د ایجاد نو 59 نو دا د وزیري ګردود په څېړنه کې د وزیر د خلینه یو نقلو ځکه دا مغه په لهجه باندې لیکل او د وزیر په ګردود باندې لیکل شوی یو نقلو. مهمه خبره خو په داستانی اثر کې دا چې هغه به ایجاد یعنی 59 به لیکل کیږي په فولکلوري یا د چانه د نقل شوی شی باید نوی
خو شفاهي ادب راځي
هغه شفاهي ادب کې راځي. نو په هغه بنیاد باندې چې ما ویلو چې دا یو ایجاد نه دی او بل دا چې د داستان خصوصیات نه لري د لنډې کیسې هیڅ خصوصیات نه لري. هغه څه کوي خو زموږ ټول پخوانی حکایتونه کر واخلي داستان خو دی یا هغه روایت خو داستان دی خو معاصر داستاني اثر نه.
شغل انزور د دې الفت صاحب نثرونه چې دي دا غوره نثرونه ځینې پکې داسې دي چې تر شو شیرونو هم شاعري پکې ډېره ده. خو د ما په خیال دی ډېرو نورو په خیال ځکه به نثرونه ګڼو چې الفت صاحب خپل ورته نثرونه وایي او دا حق باید ته ورکو. یو بل مثال به ورکم د دعوی یو وکیل دی د محکمې ته تللی دی یو تورن یو متهم دفاع کوي دی که ډېر تکړه وکیل یې په دفاع کې تنها په قانوني موادو تکیه نه کوي بلکې غواړي ډېره ښه لیکنه وکړي او په دې لیکنه کې دومره ډېر بلاغت وي او په دې لیکنه کې دومره اثرناکې جملې وي چې قاضي د خپل بلاغت تر اثر لاندې هم راولي. یعنی تنها د دې قاضي عقل ته مخاطب نه ده د دې احساس ته او د دې عواطفو ته هم مخاطب ده پیغام کار کوي او د ادب کمال هم ده چې اثر وکړي او بلیغ کلامي. خو معمولا د ادبیاتو په تاریخ کې نه حسابې دا لیکنه او دلیل دا راوړل کیږي چې وکیل د حقوقو وکیل لدینه یو عملی فائدہ اخیسته او یو معقته استفاده یې ځنی کوله د یو خاص متهم لپاره په خاصه محکمه کې، او ادبی اثر چې ده د عملی استفاده لپاره نه لیکل کیږي، او ضمناً استفاده هم کومه موردی استفاده نه ده او معقته نه ده، بلکې همیشه باید ولوستل سي، نو بنان هغه ادبیات نه ګڼل کیږي. منظور می ده چې کله کله د یو ادبی اثر په تعین کې هغه د لیکوال خپل نیت هم مهم دی، چایا دای خپل ورته سوایي. زما سوال ده چې استاد راحت زاخلی مرحوم د خپل کیسو ته او خپل ناول ته ناول ویلی دي کنه؟ ګومان کوم ناول ته لکه چې ناول ویلی دي، خوایا د خپل لندو کیسو ته هم لند کیسی ویلی دي کنه؟
راحت صاحب زما خپل نظر ده چې په آگاهانه ډول د نو داستاني ادبیاتو د ایجاد لپاره هڅه کړې، یعنی همه ناول چې لیکلی دی او مخصوصا نوم یې ورته ورکړی دی چې ناول د معروخي، د لنډې کیسې په باب هم دغه د افسانې په نوم باندې د اثر چاپېدل هم په شلېدلې پاڼه کې، هم په کونډه جنۍ کې، او د نورې کیسې چې د راحت صاحب سره راغلي دي، یعنی دا د افسانې په نوم باندې چاپ شوي دی. په هغه وخت کې چې دی ژوندی دی، د افسانې د لیکوال
د پښوري ډول د لنډې کیسې بللې دي،
د پښوري ډول د لنډې کیسې بللې دي، د چ په لومړنیو اثارو کې مخصوصا په شلېدلې پاڼه کې څومره د لنډې کیسې خصوصیات شته دي دا بیل خبره ده.
ممکن 2000 کاله پخوا په یو یونانی متن کې یا په یو مصری متن کې ممکن ودا سي لیکنه پیدا کو، یو داستان پیدا کو چې لنډې کیسې ته ډېر ورته وي، خو ګمان کوم ځکه ورته لنډه کیسه نو څه ویلای چې هغه د لیکونکي بخې په تصور کې نه و چې د لنډه کیسه لیکي، نو دا ارادي هڅه هم یو شرط ګڼلای
شو. او دا آگاهانه دغه خواته هڅه کړې ده چې زه نوی ژانرونه
رامنځته کوم. شغله انزور ده، تاسو د ماستر کریم مرحوم د یوې کیسې پیسه کې لیکلي دي چې تر یوه حده پورې ده یا تر ډېره حده پورې ترجمه ښکارېږي. البته د پښتو معاصرو داستاني ادبیاتو د ځینو نورو بیلګو پیسه کې هم داسې تصور موجود دی. ما خپله د استاد خادم مرحوم په دې نوې رڼا کې داسې یوه نیمه لیکنه لوستې ده، هغه داستان ده او ډېر قوي داستان ده، او د ما ذهن نه مني چې هغه د ترجمه نه وي. معلومیږي چې دغه وخت کې چې دوی دا لیکنې کولې پښتو داستاني ادب په دې مرحله کې نو، البته دوی هیڅ نه دي ورته لیکلي چې ترجمه ده که نه ده، خو دا په هغه وخت کې له پخوا راسي یو دود هم و، پخوانو شاعرانو د نورو ژبو شعرونه ترجمه کړي دي، بیا ورته لیکلي نه دي، نو داسې یو دود هم پاته و، او دا دود به شاید تر څو چې دا تحقیق ته ډیره توجه نه کېده تحقیق اصولو ته دا دود به و. آیا ستاسو په خیال باندې د داستاني ادبیاتو په تاریخ په لیکلو کې او د تنقید په کار کې دغه دی ژباړل سوو او نه ژباړل سوو اثارو بحث هم یو پیچلی بحث نه دی؟
بالکل همداسې ده، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله دا یو ډېر پیچلی بحث دی، او یو خدا ده چې مخصوصا څېړونکي چې کله څېړنه کوي دته باید د دنیا د ادبیاتو د پراخه ورشو د دې امکانات وي چې سړی پوه شي چې دغه اثر ژباړل شوی دی، آیا دغسې په دغه متن او محتوا باندې د دنیا په ادبیاتو کې یا لږ تر لږه په مشهورو داستاني اثارو کې کوم داسې څه شته دي. مثلا دغه د ماستر کریم مرحوم په اثر کې غالبا د اندرسن د داستان ژباړه ده، ځکه د دې اثر نه ښکاري چې دغه اثر ماستر صاحب لوستی دی او یې ترجمه کړې دی، یا یو ډول ادب چې موږ ورته وایو، یو ډول افغاني کړی دی، یا پښتني کړی دی.
آیا غدي توارد شک نه کوي؟
ډیره مشکله په دې ده ځکه چې تقریبا ټول برخه راغله، یا ده چې د دغه موضوع بيخي ټکی په ټکی اخر اخیستي د خپلې بیلي کلی ده، د سره ادب دی خو بشپړې راخیستي ده. په هغه صورت کې یو ادب لازم وو، کده نو به يرونو په اساس وي یو ادب لیکل لازم وو، او یو کې ترجمه کړم به باید لیکل شوی وي، دا چې ولې ته پاتې شوی ده. یو خدغه کله کله زمونږ په ادبیاتو چې زنی لیکوالو د ټول ارزښت سره چې کار لري ممکن دا شیان ورته د ډیر مهم نه ښکاره شي، په هغه وخت کې خو ځای او موضوع د زیس په پښتو لیکم هم دغه موضوع، خو زمونږ په ادبیاتو کې مخصوصا د چیلونکو د پاره لکه چې تاسو اشاره ورته وکړه دا لکه پیچلی کار هم دی خو ضروری کار هم دی چې په دې کې پیدا کی چې کوم اثر مخصوصا زمونږ په خوانی او معاصر ادبیاتو کې اخیستل شوی دی او کوم لیکل شوی دی، آیا اغیز پی د نړیوالو اثارو د اغیز په بڼه شته دی که د ترجمه په بڼه که د ادب په بڼه.
شغله انزور روسی پښتنه، البته پښتنه نه دوه پښتنه، تاسو وویل چې پر رادیو کې یو پروګرام وو د کیسې جونګړه او دا کتاب د یغه پروګرام زیږنده ده، هلته بیا وویل چې د کیسې جونګړې دوه برخې لرلې، یوې دا معاصر داستاني ادبیاتو، یوې پخوانی نکلونه، او دا البته په دې کتاب کې پخوانو نکلونو ته هیڅ اشاره نشته. څنګه په خانو نکلونو باندې د تحقیق په سکه کارته ادامه نه دور کړی دی؟
هغه کار نه پاتې شوی دی. بعد مرغه زما په خپل لمړنۍ آثار کوم چې چاپ شوی دی دغه په پښته چې کله د لیکوال آثار خبریږي او هغه ژوندۍ کې چې په دالي کوال او د سيري کې خغري افضل ټکور مروړې دي. زما په آثار کې لیکلي دي چې د پښتو کیسه تاریخ دوه ټوکا دا امر کتاب دی چې ما خغلی ټکور ته سپارلی وو او یو جلد بیخي کاملا کلاسیکه کیسه وه او فولکلوري او کلاسیکه قصه یعنی شوي ادبیاتو کې هم وو او یو معاصره په معاصره چون زما خپل دلچسپي و روس هم په ډېر نور کار وکه خو په پخوانیو ادبیاتو کې دا برخه نه پاتې ده. البته یو برخه په رادیو افغانستان کې لا تر اوسه پوری خوندې ده چون په دا منظومو باندې چې ما کار کړی دی د منظوم شو کیسو باندې او ترجمو باندې د پښتو ادبیاتو او په فولکلور باندې هم دا کلهغه هڅه لخر سره وخت پیدا کی دا برخه هم سره کولې شي تکمیل کی ځکه دا ډیره مهمه برخه ده چې موږ په کلاسیکو ادبیاتو کې د داستان څومره په زړه پورې بیلګونه مونږ ته لودل یم په فولکلور کې او هم په منظوم شوی آثار او مخصوصا ترجمه د دنیا د داستانی دغه وخت د داستانی ادبیاتو نه د مشهور قصو نه د ترجمه شوی دی په پښتو منظومی ترجمه شوی دی
په 19مه پیړۍ کې تر سلو زیات پښتو کتابونه چاپ شوی دی او لوی برخه هم دغه داستانونه دی منظوم او دا به هیڅ به پاتې دی
ان دا ډیره مهمه برخه ده. زهیل لرم چې زمونږ کوم اکیډمیک شخص کوم ځوان دغه برخه ته لخر راوډنګي او په پښتو په په پخوانی و ادبیاتو کې د داستانی ادبیاتو چې واقعاً ډیر مهم اثر نظم شوی دی او لیکل شوی دی کچرته ما امکانات پیدا کړو چې یو برخه باندې تیار کار کړی دی او سړی وکول شي ځنی ورکه شبي برخه چې متاسفانه لنی مې نه زیاتې ورکه دي چې اوس نشته دی ما چې کم کار کړو خو هغه برخه چې شته دی کچرته هغه د سیز مال اثر اغلی و تیار اثر صرف یو د رادیو باندې نه لکه تحقیقي باندې ته د لیکلو باندې تغیر کاوه ځکه چې په رادیو کې ته وایي لکه باید عام خلکو ته عام او ریدونکو ته هم هغه سطح هم هغه ځکه لکه تحقیقي باندې باندې کارو مطلب د مرګ چې هغه ټول د منځ ته لیدي خو لکه تلګ یو مهمه برخه شته هم دی له خوندې ده او کله شي وخت په خیره کار وشي
او روسي پښتنه مې بیا هم د دې کتاب په اړه کې دا کتاب لکه څومره چې زه پوهیشم لوستونکو خوش کړی دی او لښنه ډېر خوش کړی دی. څنګه دغه د لوستونکو استقبال به تاسو وخت سي چې دوم ټوکې هم په لاند وخت کې ولیکي
ان شاء الله زه امید لرم چې وکول شم د خیره سره د دې دویم جلدم لکه تلګل لیکل له خیره سره شروع کوم او بلکې کواده درته وکم چې شروع کړی مې هم دا لکه تلګي د برخه مې کار په کړی دی په زیتون بانو باندې او په امین افغانپور باندې کار روان دی لخر سره امید دی چې پاتې برخه هم تکمیل کړی شم.
کامیاب اوسئ.
ډیر مننه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com